السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ ادارې د طالبانو لخوا په لسو کلونو بند د دو خبریالانو د محکومولو په پریکړې اندېښنه ښودلې. دغه سازمان پرون په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عارف هجران او احمد کامران په نوم دوه خبریالان د چنګاښ په شپږویشتمه د کابل په خیرخانی سیمه کې تر نیول کېدو وروسته سملاسي د طالبانو په پوځي محکمه کې محاکمه شول. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز ادعا کړې چې هجران او همکاري لومړی د عاشورا د مراسمو د راپور ورکولو او عکسو اخیستو او بیا په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې د ټولنیزو او امنیتي وضعیت په اړه د راپور ورکولو په تور په اوږدبان محکوم شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ولې په دغه راپور ورکونه کې دا خبریالان مجرم پیژندلي. طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز د دغو دو خبریالانو اوږدمهاله بند محکوم کړی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د هغوی د خوشي کېدو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پوله ساتو په ډزو سره وژل شوی دی. پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پله سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیت قمندانۍ ویان ګل محمد قدرت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایراني پوله ساتو ویشتی دی. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لاره په ورېښمو پله کې هم تړل شوې. د نیمروز د ورېښمو سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله بیا ازادي راډیو ته وویل چې پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکي ستونزو په خاطر تړلې وه خو وروسته بیرته خلاصه شوه. هندي پولیسو دوه افغانان د نشه یي توکو د قاچاق په تور په نوې ډیلي کې نیولي دي. د ډیلي پولیسو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو دوه افغانانو څخه 400 ګرامه هیروین او 160 ګرامه کوکاین ترلاسه شوي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوه افغانان په 2020 کال کې هند ته تللي وو او هلته یې د کډوالو په توګه ژوند کاوه. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د اسرائیل پاوز وایي چې جنگی جیټ الوتکو یې نن سهار وختي د لبنان په بیکاسیمه کې د حزب الله لسګونه اهداف ویشتلې دي. د فرانس پریس خبری اژانس په وینا د اسرائیل پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې دوی په دغو بریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمتونونه په نښه کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې دوی به تر هغو لبنان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیاوې له منځه یوسي. د نننیو بریدونو د مرچوبل راپور لانه د خبر شوی. خو د لبنان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د اسرائیل په بریدونو کې 115 تنه ووژل شول او 359 نور ټپیان شول. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا له خوا د ترګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی ده. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې پر ضد مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي. له پولیس سره په خلاف کې لږ تر لږه 18 پاکستاني پولیس او 10 تنه مظاهرچیان ژوبل شوي دي. اسرائیل د سپتمبر په 28مه په جنوبي بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصرالله په یو برید کې وواژه. د پاکستان په کراچۍ کې د یکشنبه په ورځ د مجلس وحدت مسلمین او د شیعهګانو د یو شمیر ډلو لخوا د حسن نصرالله د وژنې په غبرګون کې مظاهرې وشوې. مظاهره وروسته له هغه په تاریخوالي ووخته چې خلکو هڅه کوله د امریکا د قونسلګرۍ مخ ته ورشي خو پولیسو یې مخه ونیوله. او د امریکا د صنعت د دفاعي خدماتو د فرعي کمیټې مشر وایي هغه بم چې اسرائیل د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله د هدف ګرځولو او وژلو لپاره کارولی د امریکا لخوا جوړ شوی و. سناتور مارک کیلی یک شنبه له ان بی سی سره په مرکه کې وویل چې اسرائیل د جمعې په برید کې 2000 پاونډي یعنی 900 کیلوي بم چې د مارک سلور اتیا بمونو له ډلې و کارولی. په هغه برید کې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله او د حزب الله ډلې اکثره مشرتابه له منځه ولاړه. دا اول ځل دی چې پر حزب الله د امریکایي بم د کارولو په اړه یو لوړ پوړی امریکایي سناتور څرګندونې کوي خو د هغه د څرګندونو په اړه تر اوسه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي پر مهال د اړو افغانانو لاسنیوي ته 1500 میلیونه ډالره اړتیا ده. دغه افغان چې سیلاب ځپلی خپلې اړتیاوې داسې یادوي.
کوټو کې مو بټن دی هم نه سیمالي ځان را سره سوالې دي دیوالونه هم ګرځېدلې دي چې د آبادۍ په برخه کې موږ سره مرسته وشي چې بیرته دې موږ ته یو د ژوند کولو یو کوټه یو شی بیرته راته را جوړ کړي.
د طالبان حکومت وایي داعش ډلې له منځه وړي، خو د چارو کتونکي وایي د داعش ځپل ګډې هڅې غواړي.
خو یوازې خپله د طالبانو حکومت دی به ونه توانیږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي، ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي.
اسرائیل تر لبنان وروسته پرون پر یمن پراخ بریدونه کړي. پرونه کې تفصیل درکوو. نن د ژباړې نړیواله ورځ ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ژباړې اوسنی وضعیت ته تم شوی یو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغلی شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دغې خبرونې د خبری برخې د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په را روان ژمي کې په دغه هیواد کې له نږدې 14 میلیونه اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره 500 میلیونه ډالرو ته عاجله اړتیا لري. اوچا په یو بیان کې ویلي چې د راتلونکي ژمي خطرونه زیات دي او خلک خوراکي توکو، سرپناه او ژمنیو جامو ته اړتیا لري. د وروستیو څو میاشتو طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سیلابونو په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې لا پسې زیاتې کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له میلیونونو اړمنو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې له نشتوالي اندېښنه ښوولي. د ادارې ویلي سږ ژمی له نږدې 14 میلیونو اړمنو سره د عاجلو مرستو لپاره 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې پیسو به اړمنو خلکو ته د خوراکي توکو، ژمنیو جامو، کمپلو او د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار واخیستل شي. اوچا د راتلونکي ژمي له خطرونو څخه یادونه کړې او ویلي دي د طبیعي پیښو زیانمن شوي خلک سرپناه ته هم اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر د روان کال په پیل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 23.5 میلیونو ته رسیږي. په همدې حال کې په تیرو 3 میاشتو کې طبیعي پیښو لکه سختو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو په افغانستان کې اړتیاوې لا زیاتې کړي. د تېرې اونۍ د سیلابونو په وروستۍ پیښه کې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې 3 تنه مړه او 40 نور ټپیان شوي. د دغو سیلابونو څخه یو تن زیانمن شوی. احمد الله آزادي راډیو ته وایي
کوټو کې مو بټن دی هم نه سیمالي ځان را سره سوالې دي او دیوانونه هم ګرځېدلې دي. دولت څخه هم دغه غوښتنه ده چې موږ سره دې مرسته وشي چې دغه آبادۍ په برخه کې دې موږ سره مرسته وشي چې بیرته دې موږ ته یو د ژوند کولو یو کوټه یو شی هغه کوټې هم ګرځېدلې هغه بیرته راته را جوړ کړي او خوراکي مرسته دې وکړي چې خوراکي هر څه زموږ وړي دي اوبه وړي دي.
د کوز کونړ یو بل اوسیدونکي ملنګ جان بیا آزادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د کورونو د ویجاړولو تر څنګ د هغوی فصلونه او د چرګانو فارمونه هم ویجاړ کړي.
فصلونه یې خراب کړي دي. تقریبا 3 کلور زما خراب کړی ده. کلي ټول بېدرکه ځمکه تقریبا سل یو نیم تل جریبه ځمکه یې خرابه کړې ده. چرګانو فارم زما خپل خراب شوی ده. یو 500 چرګوړي خپل کور د عاید دپاره همدغه کړې وه او هغه یې غورځولې ده. 2-3 لکه روپۍ زیان رسولې ده لوګ سي خوا شا کې.
نړیوالو سازمانو په خپلو ریپورټونو کې په وار وار په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښوولي او د مرستې غوښتنه کړې. په تیرو 3 میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتو په ځانګړي ډول بغلان او غور کې سیلابونو د پراخو مالي زیانو تر څنګ د سلګونو کسانو ژوند اخیستی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپېژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د دوشنبې په ورځ به د افغانستان 40 ولایتونه د سختو بارانو او سیلابونو شاهد وي. په دې وړاندوینه کې د سالنګ په ګډون بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، سرپل، بامیان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندي، فراه او هرات ولایتونه یاد شوي. په دغو ولایتونو کې د اورښت اندازه له 500 ملي مترو تر 400 ملي مترو پورې اټکل شوې ده.
وامو ریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وایي په را روان ژمي کې څه باندې 15 میلیونه افغانان لاسنیوي ته اړتیا لري او د دغه لاسنیوي لپاره 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په افغانستان کې لا هم د بېوزلۍ کچه زیاته ده، خو په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د ودونو هوټلونه او یو شمېر نور خوراکي پلورنځي ډیر اندازه خوراکي مواد ضایع کوي. پرون د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ضایع کېدو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې دا مهال څومره خواړه ضایع کیږي او بېوزله خلک په دې اړه څه ویل لري، تفصیل به په دې راپور کې له حدیث پردې سواورو.
د هوټلونو ځینې خاوندان او خلک وایي ډیری وخت د خوړو تنوع او زیاتوالی د دې لامل کیږي چې میلمانه ټول ونشي خوړلی او یو برخه ځای شي. د کابل دی وو هوټل مدیر احمد جمشید نظری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در هوټل کې مثلا محفل داشتیم اتفاقات زیات
په هغه هوټل کې مو چې محفل درلود په دې برخه کې ډېرې داسې پیښې شوې دي. هغه چې محفل درلود زر کسانو لپاره موږ ته ویلي وو موږ تر 1300 کسانو تیارې نیولې او 500 مېلمانه راغلل. هغه وریجې او نور خوراکي توکي چې پاتې وو کابو اویا اتیا سلنه یې د استفادې وړ نه وو. د هوټل والا هم ترې استفاده نه کوي او ټولې ایسته چول کېږي.
یو شمېر هغه کسان چې په ودونو کې ګډون کوي وایي چې په دا ډول محفلونو کې د خوراکي توکو یوازې 1.5% هغه خوړل کیږي او نوره پاتې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
زه چې خپل هم ځینو مراسمو ته تللی یم هلته نو د یو کس لپاره د 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یا 1200 افغانۍ په قیمت خواړه چمتو کیږي چې د دې خبرې هم زه شاهد یم چې د شپږ نفرو یا د 10 نفرو لپاره چې کوم خواړه برابرېږي دا د 10 نفرو حق دی. یعنی 10 نفر وزرولی شي خو له دې نه بیا 10 سلنه یا 10 سلنه استفاده کیږي او باقي 10% یا 80% چې دي په میز باندې پاتې کیږي.
د مسلو ته په پام ویل کیږي چې په افغانستان کې د خوښیو د مراسمو د لمانځلو لوی سالونونه د خوراکي توکو د ځای کېدو غټ مرکزونه دي چې ډیری توکي د بیا استفادې وړ هم نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ځای کېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه د دغې ورځې په مناسبت وایي چې د خوراکي توکو د ضایعاتو مخنیوی په داسې نړۍ کې چې له 2014 کال راهیسې د لوږې کچه پکې مخ پر زیاتېدو ده مهم دی او په ورځني کچه د ټنونو خوراکي توکو د ضایع کېدو مخنیوی اړین دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 1.2% تولیدیدونکي خوراکي توکي له منځه وړل کیږي او اټکل کیږي چې د خوراکي توکو په پلورنځیو او کورنیو کې 9% هغه ضایع کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې نږدې 40 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. یو شمېر بېوسله افغان کورنۍ وایي چې آن درې وخته ډوډۍ د برابرولو توان هم نه لري. پریما چې درې اولادونه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر 12 بجو مې هم د سهار چای نه دی څښلی. د اولادونو وضعیت مې خراب دی. وچه ډوډۍ هم په ډېر مشکل پیدا کیږي. زموږ په ګاونډ کې واده و د یو غوري وریځو په تمه مو سترګې دروازې ته وې. خپل زوی مې ورولېږه چې یو غوری وریځې ورته ورکړي. هغه خو لا پرېږده چې یو مرچ نه یې ډېر زیات نه ورکړي او خپلوانو یې دیګي او کاسې ډکولې او پر بایسکلونو کې یې وړلي.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان د ډلې جمال الدین سلیمانی بیا وایي چې په ټولنه کې د ځان ښوونې د ناسم کلتور له کبله ځینې کورنۍ غواړي چې په محفلونو کې ډول ډول خوراکي توکي تیار کړي چې دغه چاره د توکو د ضایع کېدو سربیره اقتصادي ستونزې هم رامنځته کوي. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د مېلمستیاو پر مهال باید د خوراکي توکو ډولونه راکم نه شي ځکه په خبره یې چې دا مسله بیا مېلمنو ته د نه قدر ورکولو په معنا انګیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې 115 میلیونه کسان په نړۍ کې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو ضایعات له 8 تر 10% پورې ګلخانهي ګازونه تولیدوي او د میتان ګاز اصلي سرچینه ده. ملګري ملتونه دغه شان وایي چې کورنۍ په ورځنۍ کچه له 1 میلیارد څخه زیات د ډوډۍ د یو وختو کې ضایع کوي چې دغه کچه هر ورځ په نړۍ کې د یو وږي کس د یو وخت ډوډۍ ته بسنه کولی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده. هیله ده چې د خبرونه تر پایز موږ ملتیا وکړي او د ومې ورځ خبرونه هم چې د تیرې وی اونۍ په خطب کې کتنه شوې در سره واوري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو ور بیا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډله یادایش لمنځه تللې ده. دا وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت اندېښنه وښودل شوه او د ګڼو هیوادونو استازو ویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون نړیوالې ترهګرې ډلې شتون لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه د سیمې د هیوادونو له تازه اندېښنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو وار بیا ادعا کړې چې دوی د داعش ډله ځپلې او له منځه یې وړې ده. امیر خان متقی د سپتمبر 28 مالې ویروسی رسنۍ سره په مرکه کې چې یو برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل اکسپان خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک د داعش ته موجودیت گواهی نشي ورکولای. نوموړي په دې مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی پیښ شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د سپتمبر 28 د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د نن د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په خبره د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. نوموړي په دې ډلو کې د اسلامي دولت ډلې داعش او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي نومونه هم یاد کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د روسیې په ګډون د ایران پاکستان او چین په څلور اړخیزه غونډه کې ایران ویلي چې د داعش او القاعده په تیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا څلور اړخیزه ناسته د ملګرو ملتونو د 9 عمومي غونډې په څنډه کې شوې. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. نوموړي ویلي اړتیا ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو خوځښتونه له نږدې وڅارل شي. د امنیتي چارو یو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش د موجودیت په اړه د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده او دا چې په افغانستان کې باید یو قانوني حکومت رامنځته شي. د امنیتي چارو پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
سیمه په ګډه په دغه برخه کې کار وکړي د یو بریالیتوب امکان شته او یوازې خپله د طالبانو حکومت ما فکر دا دی چې په دې به ونه توانیږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي او د دې امکانات هم د نورو هیوادونو ځینې ترلاسه کیږي.
د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د چارو شونون کې شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شي چې د افراطي ډلو د لاس اله نشي. که چیرې دا د افراطي ډلې د لاس اله کیږي نو عاقبت همداسې ده چې ګاونډیان دنیا دا به په افغانستان کې مداخله کوي او هر څوک به خپل مخالفین د منځه وړي او دا یو بله خبیثه القده جنگ رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د پراختیا په اړه له دې وړاندې هم اندېښنې ښودل شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوي خو د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د پراخو بریدونو مسؤلیت منلی. یوازې په تیره وږي یا سنبلی میاشت کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکنډي کې د دوه بریدونو مسؤلیت ومانه چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وروسته درته په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې نن د سپتمبر 30 د ژباړې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څه ډول دی. په دې اړه دغه تفصیلي راپور وروسته اوریدلی شي. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. له منځني ختیځ نه تازه راپورونه دا دي چې د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي هم د لبنان پر حزب الله باندې ګڼ بریدونه کړي دي. د نننیو بریدونو جزئیات او د مرګ ژوبلې معلومات لا نشته. خود روغتیا وزارت دلته ویلي چې په پرونیو بریدونو کې 105 تنه وژل شوي او کابو 350 نور ټپیان دي. بل لور ته تر لبنان وروسته اسرائیلو د یک شمه پورې پر یمن پراخ بریدونه کړي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې په هدایده او راس عیسی کې د حوثی اغیانو پر اهدافو حمله کړي. رویټرز د هدایده د سیمې د خلکو په حواله لیکلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې. سفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د اسرائیلو پوځ د ایران لملاتړ برخمنو ملیشه ډلو باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او دا واری د یک شنبې پورس د یمن په بندري ښار هدایده کې بمباري کړې. د یمن حوثیان د لبنان حزب الله په غزه کې حماس ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د یمن حوثیان چې انصار الله ډلې اصلي نوم ده د لبنان حزب الله او د حماس ډلې ترهګری بولي. د اسرائیلو د پوځ ویان ډیوید اوراهم د فرانسې خبري اژانس ته په واستولي بیان کې ادعا کړې چې دوی د یکشنبې په ورځ په یو پراخ برید سره چې پکې لسګونه الوتکو، جنګي جټ الوتکو او تیلوړونکو او اکمالاتي الوتکو برخه اخیستې وه، د یمن په هدیده او راس العیسی سیمو کې د حوثي یاغیانو لخوا کاریدونکي اهداف وویشتل. د بیان له مخې په بریدونو کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې د برېښنا یو سټېشن او یو سمندري بندر چې د تیلو د وارداتو لپاره کارول کېده په نښه شوې. رویټرز د هدیدې د سیمې د خلکو په حواله دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د دې بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. حوثیان په وروستیو ورځو په تېره هغه چې اسرائیلو په لبنان کې د حزب الله پر اهدافو بریدونه کړي، د اسرائیلو په لور د راکټونو او ډرون بریدونه کړي دي. حوثي یاغیانو له تیر کال راهیسې په فارس خلیج کې کښتۍ په نښه کړي او د اسرائیلو پر لور یې توغندي توغولي او ادعا کوي چې په غزه کې د حماس د جنګیالیو ملاتړ کوي. حزب الله او حماس د متحدو ایالاتونو لخوا د تروریستي سازمانونو په توګه پیژندل شوي. اروپایي اتحادیه هم حماس د یو تروریستي سازمان په توګه نوموي او د حزب الله پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې. په لبنان او اوس په یمن باندې د اسرائیلو پرله پسې هوایي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو او لویو قدرتونو لخوا د نږدې متحد واشنګټن په ګډون د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کیږي. فرانسې اعلان کړی چې سمدستي د بهرنیو چارو وزیر ژان نول باروت د خبرو لپاره لبنان ته استوي. هغه مخکې د لبنان له موقت صدر اعظم نجیب مقاتی سره په ټلیفون هم خبرې کړې. پاریس هم درس په لبنان کې د اسرائیلو د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت ویاند جان کیربي د سپتمبر په 9 خبرداری ورکړ چې په لویه کچه جګړه به اسرائیلو سره مرسته ونه کړي چې خپل خلک د لبنان پولې ته نږدې له شمالي برخو بیرته خوندي ستانه کړي. کیربي سی این این تلویزیون ته وویل له حزب الله سره هر اړخیزه جګړه یقینا د ایران سره د دې کار لاره نه ده. که تاسو غواړئ چې دا خلک په خوندي او دوامداره توګه کور ته راستانه شي، موږ باور لرو چې ډیپلوماتیک لار سمه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1999 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوال ورځې په توګه ونمول شوه. په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بېلابېلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي او د ژباړې لپاره کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زموږ همکار اکرام الله اکرام پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کېږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کېږي. د نړۍ ګڼ قومونه هڅه کوي چې له بېلابېلو ژبو نه خپلو ژبو ته بېلابېل علمي او ټولنیز آثار وژباړي او خپل ژبه له علمي او فرهنګي اړخه ژوندۍ وساتي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کېږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالېږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډېرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بېلابېل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سره لدې چې د یو شمېر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تېرو 16 کلونو کې په بېلابېلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم په علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طب ته چې څومره کتابونه راژباړ شوي دي، یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومارونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بېلابېل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهېږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي رادیو ته وویل چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او په دې ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطحه کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې د دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او د غراز د ژباړونکو لپاره د وی حق او زحمه ټاکل به هم د دې مرکز دندې وي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره لژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلې دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندې چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپل مورنۍ ژبه پوره پوهېدا اړینه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپله ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپله ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران:
هغه څوک چې له یوې ژبې یو اثر راژباړي لومړی باید په خپلې ژبې پوره حاکم وي. له کومې ژبې چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسی واوسي. تر دې وری خواته بهتره دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هره برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبې ته راوژباړل شي.
په افغانستان کې که څه هم تر ډېره ذوقي او هنري موضوعات له نورو ژبو پښتو او دري ته راژباړل شوي، خو لیکوالان په دې اند دي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکي او علمي اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي احمد الدین دوران ازادي راډیو ته وویل:
د ذوقي موادو ژباړه ډېری وخت د ګټې په ځای تاوان ډېر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب الغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو، نو ډیر ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پراونکي موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څانګو غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیری وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل:
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپله ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې اثر پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلي وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د ګڼو ژبو درلودونکو هیواد دی، په کم اندازه پکې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریمې ژبې پشهیي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې بیا د دې پلوه بیخي خوارې دي. نن د سپتمبر دیرشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دوی د دې ورځې نمانځل په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمنځ یووالی په ګوته کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو، شپږنیمې بجې شوې. وړاندې د ومې ورځې خبرونه درته خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې د طالبانو لخوا په 10 کلونو بند د 2 خبریالانو د محکومولو په پریکړې اندېښنه ښودلې. ویل شوي چې طالبانو 2 خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په 10 کاله بند محکوم کړي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پولیساتو په ډزو سره وژل شوی دی. پیښه پرون د نیمروز په ورېښمو پله کې رامنځته شوې. هندي پولیسو 2 افغانان د نشه یي توکو د قاچاق په تور په نوې ډیلي کې نیولي دي. ویل شوي چې له دغو کسانو سره 400 ګرامه هیروین او 160 ګرامه کوکاین نیول شوي. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې پر ضد اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتې. په دغو خوډب کې 18 پاکستاني پولیس او 10 تنه مظاهرچیان ژوبل شوي. او د امریکا د سنا د دفاعي خدماتو د فرعي کمیټې مشر وایي هغه بام چې اسرائیلو د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله د هدف ګرځولو او وژلو لپاره کارولی و د امریکا لخوا جوړ شوی.
وما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینوارم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادۍ ومه ورسته مهرکلی کوم. نن خبرې کې چې زموږ ازمکه د لنډ وخت لپاره د دوی مسپوږمۍ قربانه ده، په دې هم خبرې کې چې نړۍ کې ورو ورو د پاسورډونو د یادولو او ساتلو دورې په ختمېدو او پر ځای د نویو بدلونو موندنه زیاته شوې ده. د نړۍ داسې 14 کلن زلمی هم در پیژنم چې د پښو لاسونو ناپې له نورمالو انسانانو ډېر لوی دی او یوه یوه پښه 15.5 انچ ده. دغه راز یې د نړۍ هیڅ کمپنۍ د پښو په ناپ برابر بوټان هم نه لري. ډېر نور څه هم شته، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. هیواد کې پر سیاسي بحثونو او شننکو یې تازه محدودیتونه. طالبانو رسنیو ته اتمه د ایس پریکړه لیک او د خپلو پلوي شننکو 3 نوي کسیز لیست سپارلی او ویلي دي نه به له دې لیست د باندې خلک میلمانه کوي او نه به ژوندي سیاسي تلویزیوني بحثونه کوي.
طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي، خو په 21 پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی.
په امارت کې چې د رښتیا هم د بیان ازادي چې سلب شوې ده، د بیان ازادي اخیستل شوې ده، صرف او صرف د هغه د بیان ازادۍ ته حق ورکول کیږي، اجازه ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي.
زندانونو کې د بندیانو پر وژنه د طالبانو د مشر اعتراف وایي خبر شوی یو زندان کې مسؤلانو بندیان وژلي، خو دغه مسؤلان یې له دندو ایسته کړي دي. خلک بیا وایي آیا همدا مو انصاف دی چې د افغانانو په وژلو اوس هم خپلو پلویانو سره کوي؟
طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی.
تاسو د یوناما راپور هم لوستی په دې اړه. یوناما هم ویلي چې تقریبا 50 سلنه کسان چې په زندانونو کې دي هغوی له شکنجه سره، له ناوړه چلند سره، له سپکاوي سره او له غیر انساني چلند سره مخ دي.
افغانستان سره د پاکستان د تړلې لارو 2 میاشتې سوداګر وای پاکستان هیڅ لار نه دور پرخي. هر ورځ په لارو کې بار افغاني میوه خوساکيږي او ملیونونه تاوان ورړي. مجبور دي چې خپل لار بدل کړي، خو نه پويږي کوم خواته.
پاکستان د افغانستان لپاره خو مارکیټ دی، افغانستان د پاکستان لپاره خو مارکیټ دی. دواړه لارې وبل د لپاره مهمه دي. خدای دې بدقسمتي ده
چې دواړه د دغې فرصتونو نه ګټه نه پورته کوي.
پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسني نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده، یا په هغو لارو باندې ده چې پاکستان ته تللي دي. د نورو هیوادونو سره یې هغسې اړیکې نشته دی. نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي.
او په غمزپلی افغانستان کې د خندا څرک پرینک یوټیوبر له ژورنالیزم فارغ عمران شینواری وایي پرینکونه د خلکو زورول نه دي، بلکې خلک خپل همدا ټوکی زیاتې خوښوي او پرینکونو خورا زیات عزت او شهرت وربخله.
همداسې به په ناخبرۍ کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زوروله. اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېری خلک پیژني، هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژني، او له هغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده.
ازادي رادیو په شلو پاڼو کې جوړ د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ورکړل شویو شنونکو لیست ترلاسه کړی چې طالبانو د موافق شنونکو په نوم پیژندلی دی او افغاني رسنیو کې د راڅرګندېدو اجازه لري. د دغه لیست تر څنګ یو بل اتم ادیس پرېکړه لیکم رسنیو ته ورکول شوی چې له مخې دوی د ژوندیو سیاسي خپرونو د نشر حق نه لري. باسونه به سبتی د دوی په حکومت نیوکه به ترې باسي. هر سهار به د رسنیو د څار کمیسون ته د خپلو میلمنو لیست سپاري او که داسې یې ونه کړل نو په ټلویزیون کې هر څه د طالبانو د رژیم خلاف هم ترې نشر شول. بیرته به د رسنیو مسؤولان د همدغو ټلویزیونونو په پرده بخنه هم غواړي او مجازات به هم ویني. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت ای وی سرچینې ازادۍ رادیو ته د نوم نه ښودلو په شرط تایید کړ چې دا لیست او لارښود د دوی د رسنیو کمیسیون لخوا رسنیو ته ورکول شوی دی، خو د طالبانو د حکومت د هیڅ ادارې ټاپه او مهر او رسمي ثبوت پرې د استخباراتو ادارې په لارښوونه نه دی لګولی، تر څو ازادو رسنیو ته په لاس د ورتلو صورت کې طالبان ترې په اسانه منکر شي.
طالبان په منظم ډول په مرکز او ولایتو کې د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات لري، او په دغه جلساتو کې په شفافي ډول د رسنیو مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې کومې برنامې د خبره کړي او له کومو برنامو له خبرېدو څخه دی ډډه وکړي. زه په دې باور یم چې طالبان د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري، نو ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو ساحه پراخیږي او فشارونه د رسنیو باندې زیاتیږي. په نوي اقدام کې تاسو لیدل چې د ژوندیو برنامو په خپرېدو یې بندیز ولګاوه، او همدارنګه د رسنیو سره یو لست شریک شوی چې په دغه لست کې یوازې د هغو میلمنو نومونه لیدل کیږي چې د حاکم نظام پلاویان دي، او د رسنیو له مسؤلینو څخه وغوښتل شوي دي چې یوازې دغه کسان دي په بسونو کې دعوت کړي. که څه هم دا نوې خبره نه ده، د میاشتو دا په دې خوا د رسنیو مسؤلینو باندې فشار و چې یوازې هغه کسان دي بسونو کې دعوت کړي چې د حاکم نظام پلاویان دي. خو په نوې اقدام کې دوی خپله یو لست تنظیم کړی او د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریک کړی چې دغه کسان دي یوازې بسونو ته دعوت شي.
بلخوا د ځینو رسنیو موثقو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي په ورکړل شوي لیست کې د درې نوي شنونکو نومونه دي او امر ورته شوی دی چې له دوی پرته نور کارپوهان په سیاسي بحثونو کې مېلمانه نه کړي. په دې لیست کې زیاتره د طالبانو د ادارو برحاله کارکوونکي دي، ځینې یې له افغانستانه د باندې د طالبانو پلویان دي، او ځینې نومونه داسې هم دي چې طالبانو سره ښکاره دنده نه لري بلکې د طالبانو په پالیسۍ او سیاسي بحثونو کې نرمې نیوکې کوي. د رسنیو په وینا طالبانو ورته ویلي د دغه لیست له مخې به د دوی خپرونې او میلمانه کنټرولیږي، او که دوی لازمه ګڼله وخت نا وخت ورته لیست غځولی هم شي او ځینې کسان ترې ایستل کېدی هم شي. کله چې ازادۍ راډیو په لیست کې د طالبانو یو شمېر منتقدین وپوښتل، د دوی ځواب دا و چې له لیست نه دوی هم خبر شوي او ځینو شنونکو دم ګړی د رسنیو په بحثونو کې له ګډون بایکاټ کړی دی. خو په وینا یې یو شمېر چې د طالبانو لخوا معاشونه ورکول کېږي د لیست مطابق خپرونو ته حاضرېږي. د بیان ازادۍ د دفاع بنسټونه بیا د طالبانو په دغه کار نیوکه کوي، وایي دې ډلې چې رسنیو ته لږه څه لاره ورکړې وه ژر ده چې دا لاره هم بیرته په رسنیو بنده کړي او افغانستان کې آزادې رسنۍ له هر اړخه سکوت سره مخ شي.
صرف او صرف د هغه د بیان ازادۍ ته حق ورکول کیږي، اجازت ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي. هر هغه څوک چې د طالب لپاره لابي کوي که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسیږي، ولو که ملحد هم اوسیږي، چې د امارت لپاره لابي کوي هغه د دوی لپاره پیاوړی غښتلی او ښه اصیل افغان دی. خو که هر هغه څوک چې مجاهد وي، هر هغه څوک چې د الله تعالی د دین څخه خبر اوسیږي، حقایق را برسېره کوي، نو هغه به چې د عبدالسمی عبدالواسی دی که عبدالسمی دی غزنوی صاحب مولای صاحب محترم در حقی پسرناوش بان وقت کی گی هاگه هم موازی گردی شوی دی چه هاگه نیول شوی دی و طالبان پزندان که زکر چه هاگه هم هاگه حقایق را برسیر کول چه هاگه آغا ده اصلی اسلام تصویر روڑاندی کولو چه یعنی پی اسلام کی ده غسیز نشتا دی ده غسیز بکشتا دی مگر هاگه چه دی هم ولکی چه نیول شوی دی دلتا ده بیان آزادی شتون نداری د بیان ازادی که رښتیا وای او حقایق را بسیر کو په جمهوریت کې شتون لرلو
زه فکر کوم چې طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی ډیجیټل میډیا او نوې میډیا له لارې هر څوک کولی شي راشي خپل آواز پورته کړي او خپل نیوکه وکړي او غبرګون وښیي
او که څه هم طالب چارواکو بیا بیا ویلي په ټول هیواد کې نږدې 2000 بندیان لري مګر له هیڅ یو سره غیر انساني چلند نه دی شوی خو د دې ډلې د حکومت ځای ملا هبت الله بیا تاییدوي چې د دوی په زندانونو کې حتی ځینې کسان وژل شوي د طالبانو له ارګ نه د ملا هبت الله په خبرو شوي بیان کې چې کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې کړې ده ویل شوي د افغانستان په یوه زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی نموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرې دوروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتل نه یې کړې ده چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوي دي که د محکمې له حکم پرته هبت الله په دوام کې زیاته کړې چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي
د شیخ هیبت الله وروستی اعتراف چې د طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي وهل کیږي او وژل کیږي دا یو حقیقت دی او د پر یو حقیقت باندې اعتراف کړی دی طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی متاسفانه دا د افغانستان په تاریخ کې اوږده سابقه لري او طالبان هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دي خپل شیخ هیبت الله بار بار دا خبره کړې ده چې مطلق اطاعت غواړي بشپړ اطاعت غواړي هیڅ نوع مخالفت ته اجازه نشته نو لهذا کله چې مشر داسې خبرې وکړي کشران هغه عملي کوي او د خلکو څخه په زور په جبر په شکنجه اعترافونه ترلاسه کوي
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سره نیونو پرته له قضا وژنو شکنجو او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړی و چې د پخوانی جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو په وړاندې د طالبان لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 800 نه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یونما دا راپورونه رد کړي وو
دا یو ډېره کوچنۍ بیلګه ده او دغه وړه کوچنۍ بیلګه د طالبانو د ټولو زندانونو کیسه کوي څه موده وړاندې به تاسو یو راپور لوستی و چې په هغې کې ویل شوي وو تقریبا له اویاو زیات زندانیان په زندان کې د شکنجې له وجې وژل شوي دي هغوی مثلا په اوبو کې ډوب شوي دي د برق شاکونه ورکړل شوي دي د جنسی ازاو څخه ازار وضعیت لیدلی شکنجه شوي دي او بالاخره مړه شوي دي یعنې دا په دې معنا چې د طالبانو زندانونه یوازې زندانونه نه دي بلکې د طالبانو زندانونه د شکنجې د وژنو او د سختۍ مرکزونه دي
او په داسې حال کې چې افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په موخه د تورخم او نورو بندرونو په تړل کېدو یوه نیمه میاشت واوښته یو شمېر سوداګر وایي پاکستان افغان سوداګر تر دې حده مجبور کړي دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ پر بدیلو لارو باندې غور وکړي افغان سوداګر وایي د پاکستاني لوري لخوا د سوداګریزو لاریو پر مخ د تورخم تړل کېده دا ور هم ورته بلیونونه ډالر زیان اړول دغه سوداګرو له ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي په غلام خان بندر شهر نو لاره او نورو لارو پاکستان نه د مالونو راړولو یا استولو هڅې ډېرې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه او د افغان سوداګرو ډېرې مېوې په لاریو کې خوسا شوې
ګوره تجارت چې د پاکستان او د افغانستان مابین یا ترمنځ خراب شوي دي کمزوري شوي دي کم شوي دي نو پاره کې یو کوم علت دې زما په نظر باندې هغه سیاسي اختلافات چې کله وی د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ نو په سوداګرۍ باندې، تجارت باندې، په ترانزیت باندې، په هغه باندې اغیز کوي، منفي اغیز کوي. او ځکه اکثر موږ د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو نه اورو دا یو ګډه خونه هم ده، او هغوی دا اکثر شکایت لږه غوښتنه هم کوي چې سیاسي موضوعات دی د سوداګرۍ څخه جلا شي. زما خیال دا بالکل درست او جایز غوښتنه ده یو خدا. او بل کله نه کله پاکستان هم ځینې پریکړې وکړي لکه مالیه سیوا کې په ټرانزیت باندې وګوره مالیه پیسې کې نشته. اوس د خیبر پختونخوا حکومت 2% چې څومره دوه څومره صادرات د پاکستان لکه د صوبې خیبر پختونخوا نه کېږي زیات په افغانستان ته دي، په هغه لار باندې ځي، نو په هغه 2% په صادراتو باندې مالیه یا ټیکس لګولی دي چې هغه هم یو تاجرانو لپاره مشکل ځکه چې څومره لکه ټیکس زیاتېږي کاغرنګي به صادرات کمیږي یا اغیزمن کیږي سوداګر. نو دغه موږ کله نه کله یو فیصله دلته وشي بیا افغانستان حکومتونو هم دغه سره برابر پریکړه فیصله کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی یو غړی خانجان لکوزی هم تاییدوي چې د محلي وازې د سپین بولدک لار خلاصه ده، خو نورې ټولې لارې د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو تړل شوي او د دوی هیڅ ډول مذاکرات او هڅو نتیجه نه ده ورکړې. سوداګری خونی سرچینی وایي د طالبانو پر اتک پاکستان سره تجارت یو میلیارد ډالر او خو اوس دا سوداګری 60% کم شوې ده او افغانان مجبور دي چې د پاکستان پر ځای نورو ګاونډیانو ته د راکړې ورکړې لپاره مخه کړي.
چې کله زمونږ د میوو یا د سبزیجاتو وخت راشي دوی په مونږ باندې لارې بندې کړي، اما کله چې د دوی د اړخه توکي راځي افغانستان ته بیا لارې خلاصې کړي. او د دې دلیل دا دی چې د اوسنی نظام یا اوسنی دولت کمی اړیکې چې د نورو ګاونډیانو سره دي هغه په هغه ډول نه دی رغولي یا په هغه ډول نه دی ساتلی چې څنګه په کار دي. اوسنی نظام ته په کار ده چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي اړیکې ولري، د هغوی سره د راکړې ورکړې قوي اړیکې ولري، او ترڅنګ یې اوسنی نظام ته دا تر ټولو ډیره اړینه ده چې په هوایی دالیزونو باندې یا په هوایی لارو باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي د خپل هیواد توکي چې دي هغه که سبزیجات دي، میوې دي یا نور شیان دي هغه د هوایی دالیزونو د لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. خو دا چې پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسني نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي، د نورو هیوادونو سره یې هغه اړیکې نشته دي، نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په دوی باندې ومني. نو زما په نظر باندې که چیرته فکر وکړو له پخوا چې مونږ تقریبا تر یو میلیارد ډالرو پورې له دوی سره دغه تجارتي راکړه ورکړه درلودله یا صادرات مو درلودله هغه تر 60% پورې راټیټ شوي دي، نو د دې یوازینی حل لاره همدغه ده چې اوسنی نظام د نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین او داسې نورو هیوادونو سره دوی خپلې تجارتي اړیکې پراخې کړي، ټینګې کړي او د دې لارو نور بدلونه ځان ته وګوري.
بدبختانه چې موږ افغان تاجران اوبو ته مستقیما لاره نه لرو او د پاکستان د لارې هر وخت موږ خپل مالونه صادر کړي دي. هغوی چې زړه هم ورسره تړي باورمند نه یمه چې دوی به په پاکستان باندې باور ولري، اما د ځینو ناچاریو له وجې امکان لري دوی سره زړه وتړي او دا هم انجام به یې ډېر ښه نه وي، هم د دوی لپاره او هم د افغانستان د اقتصاد لپاره او هم د افغان تاجرانو لپاره. بنان خطا ده چې بدیلې لارې لکه په جمهوریت کې چې ورباندې کار کېده کار وشي ورباندې منځنۍ آسیا ته د ایران د لارې تر څو د ضرورت په وخت کې موږ وکولی شو کله هم چې پاکستان دا اقتصادي فشار واردوي لارې بندوي موږ همغو لارو څخه استفاده وکړو.
او پرنک یوټیوبران چې ټوله نړۍ کې مینوالو فعالیتونه د پام وړ زیات شوي دي، په افغانستان کې هم د ځوانو یوټیوبرانو څو ډلګۍ په دې برخه کې خورا شهرت موندلی. که څه هم ناقدان پرنکونه جوړول له اخلاقي پلوه ښه نه بولي، خو د ژورنالیزم د پونځي فارغ یو ځوان عمران شینواری وایي افغانستان کې یوټیوب پرنکونه دوی پیل کړي دي او تر اوسه د خلکو د قهر پر ځای له مینې سره مخ شوي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په دې برخه کې هم نوم هم درناوی موندلی او هم یې د ژوند چارې ښې روانې دي.
له ماشومتوبه مې دا لیوالتیا او دا شوق چې باید ژورنالیزم وایم د خپل ګران پلار جان او ورونو په همکارۍ مې ژورنالیزم ولوست او په ژورنالیزم کې مې زده کړې وکړې او طنز یو احساس راته پیدا شو، یو فکر راته پیدا شو چې د طنز دغه فلج برخه چې په افغانستان کې بیخي فلج ده دغه ته کار وکړم او په دغه برخه کې مخ ته لاړ شم. نو هماغه و چې طنز کې مې کار شروع کړ او په طنز کې مخ ته لاړم. نو دا مې خپل شوق او خپل ذوق و. په اوس وخت کې زموږ فعالیتونه او زموږ دغه د پرنګ خپرونې ډیر مینوال لري. موږ چې کله د پرنګ دغه خپرونې پیل کړې وي نو هغه ټولې طبیعي وي، یعنی سکرپټ نه وي، خلک موږ نه پوهول، همداسې به په ناخبرۍ کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زوروله. اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډیری خلک پیژني، هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژني او له هغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده. نو یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ په ډیرو خواریو باندې د پرنګ دغه خپرونه په اوسني وخت کې کوو، اما سکرپټ نه وي، موږ شخص نه پوهو. د خلکو زورول نه دي، د خلکو خفه کول نه دي. په حقیقت کې دا د طنز یوه نوې بڼه ده چې په ما پکې شخصا کار شروع کړی دی او د طنز دغه برخه ډیر مینوال لري او ډیر خلک یې خوښوي. موږ چې کله کې لومړی برنامه ثبت کړه او موږ په ساده اصطلاح خلک وزورول نو هغه ډیرو خلکو خوښه کړه او غوښتنه یې همدا وه چې باید تاسې په دوامداره توګه دغه خلک وزوروي او تر څو موږ خوند ترې واخلو موږ خوشحاله شو. دا زورول نه دي او د خلکو زورول ښه کار نه دی، اما د طنز دغه بڼه خلک زوري او زمونږ او ستاسې هیوادوال د طنز دغه برخه ډیره خوښوي. په ټولنه کې د طنز کوونکو ته چې کومه مینه ورکول کیږي په اوس وخت کې، شخصا ما ته چې زه یو طنز کوونکی یم یا ممثل یم، تاسې باور په خدای وکړئ چې یوازینی لامل دی چې زه په دغه برخه کې پاتې یم هغه د دې هیوادوالو مینه ده، د هغوی تشویق دی، د هغوی ډاډ دی. نو په ټولنه کې شخصا ما ته ډیره مینه راکوي، ډیر احترام راته لري او ډیر مې تشویقي تر څو په دغه برخه کې پاتې شم او مخته لاړم. زه ډیر راضي یم د خپلو مینهوالو نه او د خپلو هیوادوالو نه چې په دغه برخه کې ما تشویقي او ما ته ډاډ راکوي. زما پایل د یوټیوب نه و او نو زه د یو یوټیوب چینل سره په دنده باندې مقرر شوم. نو په یوټیوب چینل کې زه راحت یم او شخصا ما کوم رسنۍ ته یا کوم ټلویزیون ته د کار کول وړاندیز نه دی کړی او ډیری رسنۍ وړاندیزونه راته کړي دي د کار لپاره. دا چې زه ولې په یوټیوب کې پاتې یم، یوازینی علت یې همدا دی چې سهولت دلته ډیر دی، اسانتیاوې دلته ډیرې دي. بل دا چې زه راحت یم او یعنی زه کولی شم چې له همدغه طریقه خپل هیوادوال او خپل مینهوال له ځان سره وساتم. د یو یوټیوبر په صفت باندې شخصا داسې عمده ستونزه نه لرم، خو په عموم کې باید ووایم چې یوټیوبران ستونزې لري. ډیری داسې خلک راغلي دي، یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي چې هغوی غیر مسلکي دي، هیڅ ژورنالیستیک اصول نه مراد کوي او نه د ژورنالیستیکو اصولو سره هغوی برابر دي. نو یو ستونزه دا ده. بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوټیوبرانو ته ډیر په کمه سترګه باندې کتل کیږي، چونهغه سې نه ده. موږ او تاسې په افغانستان کې ډیر داسې یوټیوبران لرو چې هغوی د ژورنالیزم هغه کوم اصول چې دي، د افغانیت کوم اصول چې دي او تر څنګ د اسلام هغه کوم اصول چې دي، د هغې اصولو پر ځای کولو سره خپل فعالیت مخ ته وړي. او ډیر داسې یوټیوبران شته دی چې هغوی ډیرې ښېښې برنامې جوړوي، ډیرې مفیدې برنامې جوړوي. نو شخصا زه کومه ستونزه نه لرم، اما دغه دوه ستونزې په افغانستان کې شته دي.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه په ټولنیزو رسنیو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د مالونو منډۍ کې د ټي ټي پي وسلوالو پاکستاني نظامیانو نه ختي سخت تینې وکړه وپارولی او فعالانو ټینګار کوي چې د پاکستان د فوز د ناسمو پالیسیو له امله د وزیرستان د خلکو کورنۍ ژوي هم خوندي نه شول، بلکې د ژویو منډۍ له بې زبانه مالونو سره لولپه شوه. په دې پیخه حتی د پاکستان پلوه فعالانو نیوکې هم راپورته شوې چې په ترڅ کې آزاد خبریال طاهر خان ویلي دوی د عمران خان ګوند له اعلی وزیر نه غوښتنه کړې چې اسلام آباد کې د خپلو سیاسي غوښتنو په بنیاد له لاریونونو ورته غوره ده چې وزیرستان ته ولاړ شي او هلته د ترسره شوې پیښې د پلټنو ترڅنګ عاملونو ته سزا ورکړي. منظور پښتین ویلي دغې پیښې وښودله چې پاکستاني نظامي ادارې د وزیرستان پښتانه خو پرېږده چې د دوی په کورنیو ژویو هم رحم نه کوي. ځینې خلکو بیا د پیښې پرت پر پاکستاني پوځیانو اچولې. وایي پوځیان سهار مهال د میرعلي پوځي قرارګاه نه راووتل او سمدواره یې ډزې پیل کړې چې لامل یې خلکو بازار پرېښودو خو چې بېرته راستانه شول ویې کتل چې د کورنیو ژویو د خرڅلاو منډۍ په بشپړ ډول له هر څه سره سوځېدلې ده. بل خوازیرونه په ټوله نړۍ کې د پښتنو کلتوري ورځ هم په غونډو او هم ټولنیزو رسنیو کې ونمانځل شو. په دغه ورځ کې لوی خو د پښتنو په لونګۍ او خور رواجونو خبرې او ستاینې وشوې. په دې مسایلو هم بحثونه وشول چې لازم ده پښتانه د خپل خور رواجونو د ودې ترڅنګ د ناسمو رواجونو نوم له خپل کلتور وباسي او د کلتوري اصطلاح لپاره راپورته شي. د پښتو په یو شمېر فلمونو باندې هم بحثونه وشول چې پښتنو کې د ټوپک او بدماشۍ فرهنګ ته د ودې ورکولو رول لوبولی. خو په دې ورځ پاکستان کې د پوځیانو لخوا د پښتنو سیمو کې د یاد ورځې نمانځنو باندې هم نیوکې وې. کویټه کې هغه نمانځنې سخت خلک وپارول چې پاکستاني پوځیانو د پښتون کلتوري ورځې په مناسبت پر سټیج پښتنو ماشومانو ته د لرګي ټوپکونه ورکړي او په روغانو سیمه کې بیا پاکستاني پوځیانو ځانونو ته د پښتنو پګړۍ په سر ایښې وې. او تیرونه یو بل موضوع هم ډیره درسنه یو برخه ګرځیدلې و چې پاکستان غواړي د اکتوبر په 11مه د پښتنو د لوی جرګې د متاثر کولو لپاره د هندینی مبلغ ذاکر نایک ته لاهور، کراچۍ او نورو ښارونو کې ستر پروګرامونه ونیسي. که څه هم ذاکر نایک ته په خبر کې کومه غونډه نه ده نیول شوې خو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل شوی تر څو ذاکر نایک ته دا پیغام ورسوي چې پاکستان ته په دغو ورځو مه ورځه، ځکه د خلکو په باور دا سفر یې د مظلومو پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره د سترې غونډې د سبوتاژولو لپاره پلان شوی دی.
دل تحفظ موومنت پی ټی ایم لیډر منظور پښتون هاف کولد فور ټرایبل لیډرز ټو ګاذر اون 11th اف اکتوبر ان پښتونخوا ټو ډیسایډ د فیوچر اف د پښتون ټرایب اند وی نو فور ا فاکت د پاکستان آی ایس آی ار ټراینګ دیر بیسټ ټو انټرپټ دیس ګاذرینګ ذیرفور بای Pakistan inviting you specifically in October is Pakistan's ISI plan to disturb Pashtun National Court of Justice. To conclude this statement, I and a million of other Afghans are appealing to you to avoid travelling to Pakistan in October. Jazakallah khair, Dr. Zakir Naik, for listening to my statement.
او د نړیوال ګډ ګډ نجاریبي خبر بیا د دې چې لدی ورسته هر ډیوایس اکاونټ او انټرنیټ سره وصلې دونکو ټکنالوژیکی وسایل سره د خوندي وصل کېدو په مخه د پاسورډونو د ورکولو دور په ختمېدو دی او پر ځای د پاسکی بدیل مخ په وړاندې دی. په دې برخه کې ګوګل پراخ پرمختګ کړی او ګوګل کروم براوزر سره وصل مختلفو ډیوایسونو سره به د نخلېدو په مخه د پاسکی ټکنالوژي اسانه شي چې نه یوازې ګوګل بلکې نور اکاونټونو ته هم کار ورکولای شي. کارون کې کولای شي د خپل ګوتنی خان د مخ انزور او یا هم پیټرن پاس وکړي او اوس به نور څوک دومره مجبور نه وي چې خپل پاسورډونه همیشه یاد وساتي. ګوګل وايي دا اسانتیا بلدي ورسته انډراید، مک او او اس او لینوکس سره هم وی او لومړی ځل به انډراید ډیوایسونو کې کارېدنه دود کړي چې ورسره به خلک مختلف اکاونټونو ته داخلېدو اسانتیا ولري. ګوګل چې د پاسکی اسانتیا یې تیر کال راایستلې وه او لا هم د ودې په حال کې ده وایي په دې سره به ډیوایسونه له حق کېدو نه وژغورل شي. او د ساینس پوهانو په باور بیا زموږ نړۍ ازمکه به دې ورځو کې د لږ وخت لپاره د دوه سپوږمۍ کوربه نه وي. د ساینس پوهانو په باور د 2023 پی ټی 5 په نوم یو کوچنی سیاره د ځمکې خواته را روانه ده چې دلته به نږدې دوه میاشتې د سپتمبر له 9 نه د نومبر تر 15 منټې پورې میلمانه وي او لازمه کې څه خبره د سپوږمۍ په څیر تابېږي خو بیا به د شمسي نظام خپل مدار ته داخله شي. د امریکایي ساینس پوهانو په باور دا سیاره به د سپوږمۍ په څیر ځمکې نه تاوېدو پر مهال د استنال په څیر روښانه شي او ورو ورو به بشپړېږي، اما وروستۍ تصویر به په اخره کې ولیدل شي او دا ټول پروسه به یوازې په دوربینونو کې د لیدلو وړ وي. د دې کوچنۍ سیارې نظمه کې کوم خطر هم نشته او د ساینس پوهانو په باور دا ډېره شاز او نادره پیښه هم ده چې ځمکه دې په یو وخت کې د دوه سپوږمۍ کوربه نه وي. او یو شپارس کلن امریکایی فوټبالر هلک بیا د نړۍ په کچه د تر ټولو لوی پښو او لاسونو لرلو ریکارډ په خپل نوم کړ. د غلک چې هم په جوسه دی او قامت دی، هم یو پښه له نورمال اته او نه نمبرونه ډیره لویه، دیارلس نیم انچه یا نمبره ده. ایرن کلبرګ چې دا مهال شپږ فوټ او لس انچه قد لري، په امریکایی نمبر درویشت نمبره لوی بوټانه غوندي. دغه راځي یو یو لاس هم نه اشاریه دیارلس انچه دی چې د نور ماشومانو لاسونه ورپورې هیڅ هم نه دي. د کلبرګ په خبره، کله چې پنځم ټولګي ته ولاړه، له هغې راهیسې بازار کې بوټان نه پیدا کېدل او تر اوسه یې یو جوړ بوټان په فرمایشي ډول په پنځلس زره ډالر ورته جوړول، چې دا یې له وسه وتلې خبره وه. خو تازه ورته یو شمېر مشهورو کمپنیو د خپل نوم لپاره د مفته بوټانو جوړولو لړۍ پیل کړې. په همدې سره د نن ورځ عمران غانم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو له خپل سید شینواري سره خپل اووم ورځ مه هېروئ.
دا ونې مهم او پیښو ته کتل. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.